The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ترمشه ګران اوردونکو دا وایز اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د نهروز کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده د وایز اف امریکا ډیوا په دې ساته خبری خبرونه کې د څه زموږ شدید حکري وای او اول ستاسو په اړه کومه د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو څخه کوته د قومي سمبلی ډیپټی سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوري تحریک کولو پر سر از خود اورېدنه سپریم کورټ کې دوام لري او د سیاسي ګوندونو وکیلانو د ډیپټی سپیکر د رولینګ یا حکم په ضد دلیل نور کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د پوځ نسکي ناوې غوښتي چې د ملي امنیت شورا یا نېشنل سیکیورټي کونسل په غونډه کې د بهرنۍ سازش د خبرې په اړه خپل دریځ باندې کړي. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نهي یکشنبې په ورځ په اوکراین کې د ملکي وګړو د وژنو په اړه په یوه غونډه کې بحث وکړي. دا یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا صدر جو بایډن ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین باید د جنګي جرمونو لپاره محاکمه شي. فکر کې تاسو اورېدل او سپورت کې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په سپریم کورټ کې د سپیکر پر رولینګ یا د بے باوري د تحریک د قرارداد مسترد کولو د رولینګ یا حکم په اړه اورېدنه روانه ده او د ځایي میډیا تر مخه د پیپلز ګوند رضا ربانی عدالت ته خپل دلایل وړاندې کړي دي. په 3 اپریل د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د عمران خان په ضد د مخالفه ګوندونو د بے باوري د تحریک قرارداد مسترد کړي او بیا عمران خان صدر عارف الوی ته د قومي اسمبلی ماتولو سپارښتنه کړې او صدر قومي اسمبلی ماته کړې ده. مخالفه ګوندونو دغه ګام ته غیر عیني ویلي او دغه مسله سپریم کورټ ته وړلې ده. سپریم کورټ په دغه اړه از خود نوټیس هم اخیستی و. په 3 اپریل په دغه قضیه د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال مشرۍ 5 کسیزه بینچ اورېدنه پیل کړې. د پرون پورې ځنډولې او بیا پرون هم اورېدنه شوې او نن بیا دغه اورېدنه پیل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالف ګوندونو د پوځ نه سپیناوي غوښتي چې د ملي امنیت د شورا یا نېشنل سیکیورټي کونسل په غونډه کې د بهرنۍ سازش د خبرې په اړه خپل دریځ وړاندې کړي. مخالف ګوندونو دغه سپیناوي په داسې حال کې غوښتي چې وزیر اعظم عمران خان دعوه کړي مخالف ګوندونو د بهرنۍ هیواد په سازش د هغه په ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړي او امریکې دغه تور رد کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بتول زرداری په ټویټر ویلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل کودیتا د پاره بهرنی سازش جواز وړاندې کوي. آی د پوز ویان به چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې د قومي سمبلی او سلوونه وی غړي غداران ګرځول شوی. آی د بهرنیو چارو وزارت د 8 نه 20 مارچ پورې د بهرنی سازش سرکاري لیکونه وړاندې کړي. هغه په بل ټویټ کې ویلي آی د سازش په زموږ خپل او خفیا او نور ادارو نه کار کړی. د عمران خان انا د پاکستان ډیر مهم نه ده. افغانستان سره په پولو پرتی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې د وسلوالو د مهم کمانډر شریعت الله په ګډون د شپږو وسلوالو د وژل کېدو دعوی شوې دي. تحریک طالبان پاکستان هم د کمانډر وژنه تایید کړې او په نخته کې یې پول د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې ده. د سیمې نه امنیتي سرچینو وی وی ډی سره په شریکو کړې شوې معلوماتو کې ویلي په تیرو دوو ورځو کې د شمالي وزیرستان په میرعلي خیسور او د تخیل سیمو کې د ترهګرو د موجود کې پېتلا استخباراتي عملیاتو نخته کې شپک ترهګر وژل شوی دی. د دوی په خبره د اپریل په 2 د میرعلي خیسور سیمې علي خیل کلی کې امنیتي سکرو د وسلوالو د موجود کې پېتلا استخباراتي عملیات هغه وخت وکړل چې په دې سیمه کې د ترهګرو په اړه پټ معلومات ترلاسه کړي وو. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نهي سشنبي په ورځ په اوکراین کې د ملکی وګړو د وژنو په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. دا یو روس تلاغي کیږي چې د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین باید د جنگي جرمونو لپاره محاکمه شي. د نهي اتي شنبې د ورځې غونډې ته په د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس د ملګرو ملتونو د بشري برخې مشر مارټن گریفت او همدارنګ د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی وینا وکړي. د امنیت شورا دوري مشري د محل برتانیا کوي او ملګرو ملتونو ته استازي برابر وډورډ خبريالانو ته ویلي چې په اوکراین د روس د يرغل په وخت ملکی خلکو د وجل کېدو مسله په د خبرو اساسي ټکی وي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ګولې دوشنبه نه وخت ویلي هغه د اوکراین د کلیوالو سیمې بوچا په ګډون په دغه مسلې له ګټې سره خبرې کړي. د اوکراین د سرخار په لر پرتی کلی بوچا کې د داوو تر مخه په دې وروستیو ورځو کې د روس ځواکونو لخوا ترسره شوي ظلمونا رابر سيري شوي دي.
The Voice of America دیوار ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باور تحریک رد کولو په سر از خود اوریدنه سپریم کورټ کې دوام لري او د سیاسي ګوندونو وکیلانو د ډیپټي سپیکر د رولینګ یا حکم په ضد دلیلونه ورکړي دي. بل اړخ ته د وکیلانو تنظیمونو د ډیپټي سپیکر د رولینګ په ضد د احتجاج او د عدالتي کاروایو بایکاټ کړی دی او دوی غوښتنه کوي د سیاسي او دستوري بحران مخنیوي لپاره په کار د سپریم کورټ زر فیصله وکړي. تفصیلی ہے اسلام آباد نے پیر ولایت چھپ دی رپورٹ کرا کوي
دا پیپلز پارٹی وکیل رضا ربانی خپل دلیلونو کې ویل چې ډیپټی سپیکر پړوان د نه حکم عدالتي حکم او نه د حکومتي پلټون رپورټ او چې تر نه ثابت شوی و چې د بهرنی طاقتونو په ملاتړ مخالف ګوندونو د وزیر اعظم خلاف سازش کړی دی. خو دا رضا ربانی په خبره ډیپټی سپیکر بیا هم په دې اساس د بے باوري تحریک رد کړ چې دا د بهرنی قوتونو سازش دی او په دې کې د پاکستان مخالف ګوندونو ورسره کړه دی. د مسلم لیگ نواز ګوند وکیل مخدوم علی خان اول یو سل دو پنځوس غړو د بے باوري تحریک لاسلیک کړی و او دا چې ایوان کې په دې باندې اټونه اچول کېدل لازم و. مخدوم علی خان اویل چې د ملکي دستور د لاندې د دې نه علاوه دوه نورې لارې وې چې یا خو د بے باوري تحریک باندې اټونو اچولو نه مخکې وزیر اعظم استعفا ورکړې وي یا مخالفه ډلو دغه تحریک بیرته اغستې و. سپریم کورټ ته ورکړل شوې خواستونو کې د سیاسي ګوندونو وکیلانو تنظیمونو د اعلی عدالت څخه د ډیپټي سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځولو غوښتنې کړې دي. د ډیپټي سپیکر د رولینګ په سر په پاکستان کې راپورته شوی سیاسي بحران په ترڅ کې سپریم کورټ د دې قضیې از خود اورېدنې پریکړه هم کړې وه. د نننۍ اورېدنې په وخت د سپریم کورټ بار وکیل منصور عثمان ویل د ملکي دستور پنځه نوي مادې د لاندې بې باورۍ تحریک کې سپیکر ډېر محدود کردار لري. نوموړي زیاته کړه د هیواد په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل هم بے باوری تحریک پر ضد سپیکر رولنگ باندې تشویش لري او وی او ای ڈی وسره خبرو کې د پاکستان بار کونسل غړي او د یاد تنظیم په خوانی وایس چیئرمن خوشدل خان ایڈوکیټ غوښتنه کوي په ملک کې د سیاسي او دستوري بحران مخنیوي لپاره باید چې سپریم کورټ د دې قضیې زر فیصله وکړي. سیاسی ګوندونه او د وکیلانو تنظیمونه د ډیپټي سپیکر د رولینګ په اساس بیا د وزیر اعظم عمران خان په وړاندیز د صدر عارف علوی لخوا د مرکزی حکومت او اسمبلی ماتولو پریکړې هم د ملکي دستور په ضد بولي. هم د سه شنبې په ورځ د وکیلانو تنظیمونه په وینا پنجاب او سندھ صوبو کې د ډیپټي سپیکر د رولینګ په ضد وکیلانو احتجاج کړی دی او دوی د عدالتي کاروایو بایکاټ هم کړی دی. سیاسي ګوندونو وکیلانو د سپریم کورټ څخه نن دا غوښتنه هم وکړه چې اعلی عدالت امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید هم راوغواړي. وزیر اعظم عمران خان دعوه کوي اسد مجید د لارې پاکستان ته دا دړکه ورکړی شوی و که عمران خان د خپلې څوکۍ نه لرې نه کړی شي نو پاکستان د بدو نتیجو سره مخ کېدلی شي. څرګنده دی چې امریکا د پاکستان حکومت ته د څه قسمه دړکو ورکولو خبر یا د وزیر اعظم په ضد د بې باورۍ تحریک کې د ککړتیا تورونه بې ځایه بولي او دا ردوي. پنځه کسیزه بینچ ویلي دوی د هیواد خارجه یا کورنۍ تګلارو سره سغرز د لري او ټوله پاملرنه به دې ته کوي چې د ډیپټي سپیکر د رولینګ یا د حکم څه قانوني حیثیت دی. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې پنځه کسیزه بینچ به از خود اورېدنه سبا له بیا کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ژبه ده. پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د پوز غوښتي چې د بارني سازش په اړه د وزیر اعظم عمران خان د وینا سپیناوی وکړي. څېړونکو وایي داسې ښکاریږي د پاکستان پوز د وزیر اعظم عمران خان د مرستو نه پشا شوې، ځکه چې دوی د عمران خان پالیسي ناسمه ګڼي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وکړي چې مخالف سیاسي ګوندونو د بارني هوادونو په سازش د هغه خلاف په پارلمان کې د ناباوره تحریک وړاندې کړي. سلون کې زیاتوی د مخالف سیاسي ګوندونو غوښتنه په زیاده او پوز دی د وزیر اعظم د اندېښنو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
مخالف سیاسي ګوندونو د غسپیناوي په داسې حال کې غوښتلې چې وزیر اعظم عمران خان دا وکړي چې مخالف ګوندونه د بهرني هیواد په سازش د هغه خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو امریکای وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په ټویټر د فوز د ویان نه غوښتنه کړې چې هغه د سپیناوي وکړي چې آیا د قومي سلامتیا کمیټې د مخالف ګوندونو یو سل و نوي غړي غداران ګرځولي او آیا دغه غړي د یو بهرني سازش برخه دي. بلاول بټو زرداری دا پښتنه هم راپورته کړي چې آیا دغه سازش ولې زموږ خپل خفیه او نور ادارو ته نه د ښکاره شوی. بل لوري ته د مخالف مسلم لیگ نون ګن او په قامی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شاباز شریف هم د نه پرز مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي عمران خان د سپیکر په لاس د قامی اسمبلی یو سل و نوي غړي غداران ګرځولي دي. هغه د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای د مشر نه غوښتنه کوي کو د مخالف ډلو غړي غداران وی نو بیا دې ثبوتونه د قام په وړاندې کېګ دي. د سیاسي چارو سیړنکار او خبريال اویس توحید وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي د پاکستان فوج د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غلطو سیاسي او اقتصادي تګلارو لکبل نیوټرل یا بے طرفه شوې دي، ولې چې هغوی نور دا پیټې نشوړلې. هغه وای فوجي استابلیشمنت چې عمران خان ته کوم لاتړ ورکړي نو دغه دوران هغوی ته په سناسر ډول یو سبق هم ترلاسه شوی او دا هم کې دي شي چې هغوی اوس په خپل کلونو ستومانه شوی وی. نو ځکه فوز غنی چې دا وخت په بے پلوه پاتې کېدو کې ګټه او خیر دی. د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ او د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن هم غوښتنه کړې چې پوزي مشرتابه دي د سفیر په کیبل او د امنیت په نورو معاملاتو اپوزیشن په اعتماد کې واخلي. هغه دا هم ویلي د عدالت نه غوښتنه کوي چې د حکومت لخوا د سفیر د کیبل د ډرامې د حقیقت سرګندولو لپاره دی فوز ویان راو غواړي او حال ترینا معلوم کړي. د سیاسي او امنیتی چارو پوهان لیفټیننت جنرال تلت مسعود وایس اف امریکا ډیو سره خپل تجزیه کې وایي د مخالف ګوندونو د فوج څخه غوښتنې پر ځای دي او د فوج نیوټرل پاتې کېدل هم یو غوره تګلاره ده.
فوج جو کی پہلے سے ہی اس میں سیاست میں نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا تجربہ.
هغه وای فوج لمخ کې څخه په سیاست کې راتلل نه غوښتل، ولې چې په دې اړه د هغوی تجربه سره ډیره خ نه ده پاتې شوی او خامخا بدنامی تر لاسه کړی ده او هم دا وجه ده چې هغه اوس بیخی بے طرفه پاتې شوی دی او هغه غنی چې په بے طرفه پاتې کېدو کې ګټه ده. سیلنکار خاغلی اویس توحید بیا وای د عمران خان ډاډمن اوسیدل او د هغه بیانیا د هغه تر ټولو لوی هتیار دی او موږ ولیدل چې د امریکا مخالف بیانیه هغه ته د خیبر پختونخوا د ځای ټاکنو په دویم پړاو کې ګټه ورکړه.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
The Voice of America Diwa da da Pakistan da Wazir Azam Imran Khan da khwa د د د حکومت خلاف د بارني سازش د وینا روستو روس هم په امریکای په پاکستان کې د مداخلت تور لګولې دي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دغه تورونو تر اوسه پلټنې نه دي شوې، خو امریکا ویل دي چې دوی د کوم ملک په کورونو چارو کې مداخلت نه کوي او نه د عمران خان د حکومت خلاف کوم سازش کړي. د تورونو روستو وزیر اعظم په خپل ځان د ناباورې رائے په پارلمان کې ځنډولې ده. اسمبلی د ماتولو او د نورو انتخاباتو او موقتی حکومت د جوړولو لپاره یې صدر ته خواست کړی دی. دا شخړه اوس په سپریم کورټ کې ده. د ډیو خبریال اورنګزیب خان د وزیر اعظم عمران خان د دې تورونو او د روس د روستنی بیان په اړه تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
روس ویل دي امریکا د پاکستان معاملاتو کې مداخلت په دې کړی دی. عمران خان لخوا د روس سفر سزا یې ورته ورکول غوښته. امریکا یو ځل بیا د پاکستان موجوده سیاسي او عيني بحران کې د کسمه کردار نه انکار کړی دی. د امریکا خارجه وزارت وایان یو خبري کانفرنس کې شوه ته پوسټ په جواب ویل دي امریکا د دستور بالادستي او د جمهوریت اصولونو او قانون حکمرانی مرسته کوي او د امریکا دغه تګلارې یوازې پاکستان نه خو ټول هیوادونو لپاره یو شان ده.
We do not support one political party over another. We support the broader principles, the principles of rule of law, of equal justice under the law.
لوی دغه تورونه ټیک نه دي. مونږ یو هیواد کې هم سیاسي ګوند د بل په مقابله مرسته نه کوو، خو د قانون حکمرانی او جمهوریت مرسته وکړو. بلخوا روسی خارجه وزارت یو بیان کې ویلي دي امریکا عمران خان ته د عدم اعتماد د تحریک په شکل د روس سفر سزا ورکړې ده. بیان وایي سکال فروری 23 نیټه د عمران خان لخوا د روس سفر اعلان نه پس امریکا او د دې ملګري غربي هیوادونو په پاکستان د فشار زیات کړی وو چې عمران خان دغه سفر دې ونه کړي. د عمران خان هم دغه سفر په وخت روس په یوکرین برید هم پیل کړی وو. د پاکستان خارجه وزیر چې روس ته د وزیر اعظم عمران خان سفر پلاوی کې شامل وو ویلی وو امریکا د دغه سفر مخکې پاکستان سره تماس نیولی وو. شمه متکوري شي وینا چې امریکا د خپل دریز نه پاکستان خبر کړی دی، خو موږ ورته د روس د سفر مقصد واضح کړی دی. د امریکا د خارجه محکمې وایان روس ته د عمران خان په سفر د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلی وو چې واشنگتن باور لري چې پاکستان د هر ذمہوار هیواد په حیث باید چې د روسي صدر په عمل اعتراض راپورته کړی وو. روسي خارجه وزارت دغه بیان وایي د عمران خان پر ضد د بې باورۍ پرېکړې پارلیمان کې جمع کولو پس څنګه چې پاکستان تحریک انصاف پارلیماني غړي اپوزیشن سره یوځای شول نو دې نه ښکاره ده چې امریکا عمران خان ته د سزا ورکولو فیصله کړې وه. په دغه پرمختګ د نړیوال تعلقاتو پوهان ډاکټر خورشید ډیوا ریډیو ته وایي
پاکستان یو خر یا ست چې هغه په سر جنگ کې د امریکای په اتحادي پاتې شوی دی، د روس خلاف پاتې شوی دی، اوس روس تر دې کېږي نو یو اتنی پاور دی، یو غټ مسلمان ملک دی، نو هغه د روس لپاره ډېر غټ اهمیت لري. خوشحال لري چې هغه د بیان په دې ورکړه چې پاکستان د کمنټرنل کرایسس کې د عمران خان کوم فیور راځي نو هغه به عمران خان ته میلاو شي. د باجوا چې د کوم فیکټر چې هغه کوم بیان ورکړی نو هغه یو قسم له پبلک اپینین لیول باندې چونکې بیا د پاکستان کې د خبرې داسې روانې چې روانه خالي خارجي پالیسي په روان حکومت لاندې څنګه وي نو
روز په اثر کې دا امپریس کول غواړي. په دې طریقې سره پاکستان کې د ټایمز اف انډیا خبريال عمر فاروق خان ډیوه ته وی عمران خان د خود پسندي احکار دی او اقتدار کې پاتې کېدو لپاره هر څه کولو ته تیار دی.
چې دې لکه بین الاقوامي لیډر په توګه ځان رجستر کوي، څنګه چې په تاریخ کې لکه نور مطلب په اسلامي ملکونو کې راغلي او هر یو چې دی هغه کامیاب نه دی پاتې شوی. بیا په کې لږ ته کې د انقلابي کوم چې سوشلیسټ تحریک چلولو والو لکه چې گویرا شو، کیوبا صدر فایدل کاسترو، دې ټول د دې کوم چې جھکاو دی هغه دې طرف ته کاری د هغه په خې کې هغه سزان خې کله اسلام په نوم باندې خدا ټول هر څه دي دا د صرف د خپل کم دلته کې دنه د کوم سپورټر دی ورکر دی دا د اغوی د پاره دا دی کوي او دی وایي چې په طریقه باندې په انتظار کې زب پاتې شم.
عمران خان د تحریک عدم اعتماد تور په امریکا نیخ په نیغه لګولی دی، خو د تور نه وړاندې دا تور هم لګولی وو چې د تحریک کامیابه کولو لپاره مخالفو ګوندونو د رقم استعمال کړی دی.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیبلا د پاکستان قومي اسمبلی تحلیل کېدو پس سړونکو وایي د عدالتي فیصله رستو نور صوبو وزیر اعلی ګان هم صوبایي اسمبلیانه تحلیل کولی شي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي سیف ویلي د خیبر پختونخوا د اسمبلی تحلیل کولو لا هم کوم پلان نشته. نور صوبو له خوا هم په دغه اړه کوم واضحه بیانونه نه دی رامخته شوی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د دیو خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د اتوار پورز د پاکستان قومي اسمبلی تحلیل کړل شوی دا سیلون کې وای عموما د سهال کې صوبې اسمبلیان هم تحلیل کیږي او ملکی نوې انتخاباتو شي. خو په موجوده وخت کې د یو صوبې لخوا هم لا پخکاره دا کوم سند ویل شوی ګني چې دوی به اسمبلیان تحلیل کړي. په پیښور کې وتلی خبريال مشتاق یوسفزی دی وته ویل د قومي اسمبلی تحلیل کولو مسله په عدالت کې روانه ده. د پاکستان تحریک انصاف مشران غواړي چې ټولې صوبۍ اسمبلیانې ماتې کړي او ټول ملک په یو ځای د صوبۍ اسمبلیانو او د قومي اسمبلۍ انتخابات وشي، خو لا هم دوی د عدالت فیصلې ته انتظار کوي.
نو پرون چې د دوی کوم میټینګ شو نو پاره کې دا فیصله وشوه چې موږ به د عدالت ته فیصلې انتظار وکړو، او که پرس که عدالت ته دوی دا کوم کار چې کړی دی د قومي اسمبلۍ د ماتېدل چې دی د قانونن وګرځول، بیا به دوی څلور ونه صوبو کې صوبایي اسمبلۍ ختمه کړي او په یو ځای باندې به نوي انتخابات وشي.
قانون پوهانو دوی وته ویل د صوبې اسمبلۍ تحلیل کولو طریقې کار دا دی چې وزیر اعلی د صوبې گورنر ته د اسمبلۍ ماتولو تجویز ورکړي، په هغه عمل کولو سره گورنر د صوبې اسمبلۍ تحلیل کولو امر ورکړي. سیرونکو وای په پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې اتحادیانو سره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته چې کله هم غواړي د غیسملیانې په اسانه تحلیل کول شي، خو په سین صوبه کې بیا د پاکستان پیپلز پارټي حکومت ته او سیرونکو وای دوی ته نخکاری چې د سین اسمبلی به کوم صورتحال کې هم تحلیل کړل شي. وکیل عمر فاروق دی وته ویل که د سین اسمبلی تحلیل نکړل شي نو خپل وخت به سر ته رسي او بیا به د هغې وروستو انتخابات کیږي.
نو فار ایگزامپل که سین اسمبلی ډیزالو نشي نو هغه به خپل ټینور کمپلیټ کوي چې کوم 5 year ټینور دی، او هغې نه پس بیا الیکشن کیږي.
قانون پوهان وای د آرټیکل 112 لاندې چې کله د صوبې وزیر اعلی گورنر ته د اسمبلی تحلیل کولو تجویز ورکړي نو په 8 ساعتونو کې د نن به اسمبلی تحلیل کیږي، او کدا چې ونه شي نو اسمبلی به تحلیل شوی ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علی سیب په پیښور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کولو لا هم کومه فیصله نه ده شوې، د سپریم کورټ فیصله راتلو وروسته و پریکړه کوي چې اسمبلی تحلیل کی او کنه. سیرون کی وای چې د وزیر اعظم د اسمبلی ماتولو تجویز او د صدر د هغه تجویز منظورې دو ترڅنګ ډېر خبري عدالتي فیصله سره تړل شوې دي، او داغه فیصله راتلو وروسته به راتلونکي سیاسي منظرنامه واضح کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان اخمو اخبارونو نن په خپل اداريو کې په اوسني سیاسي او آئيني بحران باندې لیکل کړی دي. دان ورسپانه په خپل اداريو کې د غدار ټکی باندې لیکل کړی دي او وايي چې پاکستان کې هر اداره خپل مخالف تن ته غدار وایي، او داسې ویل یو غیر جمهوري او نامناسب چلند دی. سړون کې وايي پاکستان کې غدار ټکی بېمانه شوی دی. په پاکستان کې ورسپانه څه لیکل کوي او سړون کې په دې څه نظر لري؟ د ډیوا خبريالا سادیا قاسم شاه یې نور تفصيل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان په غټ کامي ورسپانو کې هم نن د روان ملکی سیاسي او ايني بحران باندې بحث شوه دی، او خپل اداريو کې دوی لیکلي د پاکستان آئین د ملک سره د غدارۍ په اړه شک او د غدار ټکی بې ځای استعمال به ملک کې جمهوریت ته نقصان رسوي. د ملک سیاسي او قانوني سيډونکو هم دا نظر لرلو چې دا محال ملک کې دغه سیاسي او ايني بحران په محال سکیږي، دغه قسمه رویه او انتها پسندي د ملک سیاست او د عامو خلکو سوچ کې هم شدت خای. د پیښور پوهنتون د امن او د شخړو هواره تعلیمات ادارې یو استاد ډاکټر جمیل احمد وای پاکستان کې نورو مسلو لکه مذهب، مسلک، فرقه او قام په حق لا سکیسمه انتها پسندي په کتو راځي، سیاست کې هم دا ښکارا ده.
نو کنن د آرټیکل 6 خبره د های ټریزن خبره د غداري خبره او غي سره تړلې د سزا د مرګ د سزا یعنی د پانسي خبره کده یو بل د پاره کیږي، نو دا د پاکستان عمومي ژوند او د سوچ او فکر ترجمانی کوي.
ډاکټر جمیل احمد وای ک د پاکستان د آئند لاندې یقیني شوی د بنیادی حقوقو سرغړونه نشي، نو څوک دغه قسمه بحث نه کوي، خو چې کله سیاست کې داسې قسمه حالات راشي نو په سیاسي مسلو باندې اکثر خلک بیا د آئین د غداري په هکله دغه شک باندې خبره کوي.
کانسټیټیوشن چې دی دا یو اګریمنت وي د ریاست وګړو ترمنځ. آئین شکنی خو په هر شکل کې آئین شکنی ده، البته د سزا حواله سره آئنده وخت کې به جمهوری نظام له پکار دي چې په دې غور وکړي. خو آئین شکنی باندې زیرو ټالرنس پکار دي، ځکه چې د دې د وجه نه د ریاست مختلف یونټونه یو ځای دي او د دې وجه نه پاکستان قائم دی.
یو بل سیاسي سیړونکو او قانون پوها شهاب خټک وای آئین کې شپږم شک کې یا شپږم آرټیکل کې دا ډیره واضح ده چې های ټریسن یا غداری ستوي، خو هغه وای نن سبا په ټولنیز رسنو په خلکو دغه تور په اسانه لګول کیږي او وای دې سیاسي بحران کې څه غیر آئینی کارونه کیږي تاسو دوم به ځل نه ده.
د مشرف خلاف خو باقاعده فیصله موجود ده چې هغه د های ټریزن مرتکب وو او دا غنه مخکې یا خان. های ټریزن بنیادی طور سره د قوت او د طاقت او د ټوپک په زور حکومت کیپچر کول او آئین چې د هغه ختمول یا هغه سسپند کول یا هغه معطل کول دغه جرم چې چا سو پوری نه کړي، نو زما خپل خیال ذاتی دا چې پاغه باندې د آرټیکل 6 اطلاق نشي کېده. دا ویلې شو چې یو غیر قانوني کار وکړو، یو ان کانسټیټیوشنل کار وکړو، او هغه کار سپریم کورټ موجود دی، عدالتونه موجود دي، هغه یغه سرټیفایډ کولای شي ختمولای شي.
د پاکستان د آئینی او سیاسي بحران کې انتها پسند سوچ او غیر جمهوریت رویي په کتو راځي او د پاکستان رسپانه ډان هم په دې بحث کړي. ډان رسپانه وایي چې د خلکو وفاداری باندې داسې سوالونه پورته کول او د غدار ټپه لګولو دغه سوچ مخنیوی اون شو، نو دا بعد جمهوریت لپاره بدی نتیجې راوړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی بدال سړون کې اندخمن دی په پاکستان کې سیاسي اړې غړې با د هواد اقتصادي ستونزې سیوا کړی. دوی زیاتوي پاکستان کې با گرانی سیواشی او د هواد اقتصادي غټه سانګې با هم د فشار سره مخ شي. سړون کې زیاتوي چې د نړیوال مالیاتي ادارې د خوا پاکستان ته د قرض ورکولو کې لم لیټ هم د حکومت لپاره ستونزې رامخته کولی شي، خو حکومت وای د دوی د IMF سره خبرې اترې روانې دي. په دې اړه د دیو خبريال ریاض حسین د اقتصاد په هانون سره خبرې کړي، تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سیلون کې وایي د ملکی آئینی بحران لوجه د پاکستان اقتصاد چیلنجونو سره مخ دی او د سیاسي غیر یقیني صورتحال له امله د ډالر په مقابله کې د روپې قدر 115 روپۍ نه هم زیات شوې دي. دا په داسې حال کې چې د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF سره د پور د اوم قسط ترلاسه کولو لپاره خبرې اترې د دڼ ښکار شوې، خو وزارت خزانه وایي د نړیوالی مالیاتي ادارې سره خبرې اترې روانې دي. اقتصادي پوهان وایي چې د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF سره خبرې مخ په وړاندې نه دي، نو پراتلونکي وخت کې به پاکستان لا قومي بجټ او بیلنس اپ پیمنٹ یا د پیسو په واپسې کې مشکلات نور هم سیوا شي. د اقتصاد ماهر او خبريال مهتاب حیدر وایي د IMF پروګرام د پاکستان لپاره ډیر ضروری دی. دیوایی د نړیوالی مالیاتی ادارې سره د پروګرام د اوم قص د پاره خبرې اترې ندی مکمل شوی او د دې مطلب دا دی چې اداره به د بل حکومت سره خبرې کوي او په دې کې به کم نه کم درې میاشتې نور هم لګي. دا خبره هم غیر یقیني ده چې حکومت بحال کیږي یا نور ټول ټاکنې کیږي، نو پراتون کې درې میاشتو کې به د بل قسط وخت هم پوره شوی وي او پاکستان به د 2 ارب ډالر نه محروم پاتې شي. د IMF پروګرام په دې وجه هم ضروری دی ځکه چې پراتون کې مالی کال کې پاکستان ته د 15 ارب ډالر ضرورت دی. که پاکستان د IMF په پروګرام کې پاتې نشي، نو دغه پیسې به د چرته ناراضي. نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستان د نوي حکومت سره به تعاون جاري ساتي او رواني پالیسي به مخ وړاندې بوزي. وزارت خزانه هم د سوشل میډیا د لارې ویلي دي د مالیاتي ادارې سره د پور اخستو او اصلاحاتو په حواله خبرې اترې روانې دي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د توانایي په قیمتونو کې د کمی او په صنعتي څانګه کې د بخنې د سکیم وروړلو وروسته نړیوالی مالیاتی ادارې په دې تحفظات سرګن کړی وو. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي په ملکی کچا د غیر یقیني صورتحال له وجې په اقتصاد بدی اغیزې پریوزي.
د
پاکستان مرکزی بینک وای چې روان کال په نه میاشتو کې تجارتی خساره او یا 20% زیاته شوه او په شپېته ارب ډالر درآمداتو کې 15 ارب ډالر خساره لیدل کیږي. 13 موډیز په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې پاکستان په اقتصادي درجو کې د بینا سی درجه ته تللی دی او په سی درجه کې هغه هیوادونه شامل دي چې د پیسو په واپس کې مشکلات سره مخ دي. د پاکستان مرکزی بینک وای د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 3 ارب ډالر راکمه شوه او د تجارتی او کرنٹ اکاؤنٹ خسارے لوجی پاکستانی روپے د پیشار سر مخ دا چی لوجی پگرانے کی ہم نور اضافہ کی گی. ریاض حسین وائی ایس ایف امریکہ ڈیوا مردان.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
ترمی شگران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتھا خبری پروانہ دا نن د نه هیروس کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې ساته خبرې خبرونه کې دغه د ما وښ چلی حکري وای او اول ستاسو په مرګ جمع د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټه کوکا. د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باورۍ تحریک رد کولو پر سر از خود اورېدنه سپریم کورټ کې دوام لري او د سیاسي ګوندونو وکیلانو د ډیپټی سپیکر د رولینګ یا حکم په ضد دلیلونه ورکړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د پوځ نصب ناوي غوښتي چې د ملي امنیت شورا یا نېشنل سکیورټي کونسل په غونډه کې د بهرنۍ سازش د خبرې په اړه خپل دریځ باندې کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نهې دشنبې په ورځ په اوکراین کې د ملکي وګړو د وژنو په اړه په یوه غونډه کې بحث وکړي. دا یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا صدر جو بایډن ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین باید د جنګي جرمونو لپاره محاکمه شي. پاکستان په سپریم کورٹ کې د سپیکر پر رولنګ یا د بی بابه د تحریک د قرارداد مسترد کولو د رولنګ یا حکم په اړه اورېدنه روانه ده او د ځایي میډیا تر مخه د پیپلز ګوند رضا ربانی عدالت ته خپل دلایل وړاندې کړي دي. په 3 اپریل د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د عمران خان په ضد د مخالفه ګوندونو د بی بابه د تحریک قرارداد مسترد کړي او بیا عمران خان صدر عارف علوی ته د قومي اسمبلی ماتولو سپارښتنه کړې او صدر قومي اسمبلی ماته کړې ده. مخالفه ګوندونو دغه ګام ته غیر عیني ویلي او دغه مسله سپریم کورټ ته وړلې ده. سپریم کورټ په دغه اړه از خود نوټیس هم اخیستی و. په 3 اپریل په دغه قضیه د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال مشرې 5 کسیزه بینچ اورېدنه پیل کړي. د پرون پورې یې ځنډولې او بیا پرون هم اورېدنه شوې او نن بیا دغه اورېدنه پیل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالف ګوندونو د پوځ نصب ناوي غوښتي چې د ملي امنیت د شورا یا نېشنل سکیورټي کونسل په غونډه کې د بهرنۍ سازش د خبرې په اړه خپل دریځ وړاندې کړي. مخالف ګوندونو دغه نصب ناوي په داسې حال کې غوښتي چې وزیر اعظم عمران خان داوه کړي مخالف ګوندونو د بهرنۍ هیواد په سازش د هغه په ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړي او امریکا دغه تور رد کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټول زرداری په ټوټر ویلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل کودیتا د پاره بهرنی سازش جواز وړاندې کوي. آی د پوز ویان به چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې د قومي سمبلی اصول په نوې غړي غداران ګرځول شوی. آی د بهرنیو چارو وزارت د 8 مارچ پورې د بهرنی سازش سرکاري لیکونه وړاندې کړي. هغه په بل ټویټ کې ویلي آی دغه سازش په زموږ خپل خفیه او نور ادارو نه ښکاره کړي. د عمران خان انا د پاکستان ډیر مهم نه ده. افغانستان سره په پولو پرتی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په 2 بیلابیلو ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې د وسلوالو د مهم کمانډر شریعت الله په ګډون د شپږو وسلوالو د وژل کېدو دعوې شوې دي. تحریک طالبان پاکستان هم د کمانډر وژنه تایید کړې او په نښته کې یې پول د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې ده. د سیمې له امنیتي سرچینو وی وی ډی سره په شریکو کړي شوي معلوماتو کې ویلي په تېرو 2 ورځو کې د شمالي وزیرستان په میرعلي خیسور او د تخیل سیمو کې د ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیاتو نښتو کې شپږ ترهګر وژل شوي دي. د دوی په خبره د اپریل په 2 د میرعلي خیسور سیمې علي خیل کلی کې امنیتي عسکرو د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیات هغه وخت وکړل چې په دې سیمه کې د ترهګرو په اړه پټ معلومات ترلاسه کړي وو. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نهې سه‌شنبې په ورځ په اوکراین کې د ملکي وګړو د وژنو په اړه په یوه غونډه کې بحث وکړي. دا یو ورځ وروسته لاغي کیږي چې د امریکا صدر جو بایډن ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین باید د جنگي جرمونو لپاره محاکمه شي. د نهي اتي شنبي د ورځې غونډې اتباع د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس، د ملګرو ملتونو د بشري برخې مشر مارټن ګریفت او همدارنګه د اوکراین صدر د ولادیمیر زلنسکي وینا وکړي. د امنیت شورا دورې مشري دا مهال برتانیا کوي او ملګرو ملتونو ته استازي برابر وډ ورډ خبریالانو ته ویلي چې په اوکراین د روس د یرغل په وخت ملکي خلکو د وژل کېدو مسله به د خبرو اساسي ټکی وي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ګولې دوشنبه نا وخت ویلي هغه د اوکراین د کلیوالو سیمې بوچا په ګډون په دغه مسلې له ګوټې سره خبرې کړې. د اوکراین د سرخار په لر پرتې کلی بوچا کې د داوو تر مخه په دې وروستیو ورځو کې د روس ځواکونو لخوا ترسره شوي ظلمونه رابرسېره شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
زلنسکی به هم ورته وینا وکړي. ولسمشر بایدن یو ځل بیا ولسمشر پوتن جنگي مجرم بللی او په روسیې د نورو بندیزونو خبر ورکړی. اروپایي اتحاد اوکراین ته پلټونکي استوي چې د جنگي جرمونو په اړه د اسنادو له راټولولو سره مرسته وکړي. د اوکراین په اړه وروستي حال زموږ د همکار مجاهد جواد په راپور کې اورو.
تاکل شوې د چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نه یاسي شنبي پورس په اوکراین کې د ملکی وګړو د وژنو پاړه په یوه غونډه کې بحث وکړي. دا یو ورځ وروسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل د روسیې رهبر ولادیمیر پوتین باید د جنگي جرمونو لپاره محاکمه شي. د نه یاسي شنبي د ورځې غونډې ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش، د ملګرو ملتونو د بشري برخې مشر مارټن ګرافیت او همدارنګه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وینا وکړي. د امنیت شورا د ورځې مشري د مهال برتانیا کوي او ملګرو ملتونو ته یې استازي باربارا وډوارد ژورنالستانو ته وویل په اوکراین د روس د یرغل پر وخت ملکی خلکو د وژل کېدو مسله به د خبرو اساسي ټکی وي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ګولیا دوشنبه نا وخت وویل هغه د اوکراین د کلیوالي سیمې بوچا په ګډون په دغه مسلې له ګوټیرش سره خبرې کړې. د اوکراین د پلازمینې په لری پروت کلی بوچا کې د اډاو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو لخوا تر سره شوي ظلمونه رابرسېره شوي دي. کولیبا په یو ټویټ کې په دې خبرې زور راوړی چې اوکراین به د ملګرو ملتونو له ټولو هغو تګلارو څخه کار واخلي چې شواهد راټول کړي او د روسي جنگي مجرمینو سره حساب وشي. ماسکاو په بوچا کې د ملکی وګړو وژنه رد کړې ده او روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه صحنې د روس پر ضد د سټیج د تماشو برابرول بللې. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلي دی و د امنیت شورا د نهي اسي شنبې د ورځې په کونډه کې رښتینی اسناد وړاندې کړي. د ماکسار ټیکنالوژي په نامه د سټلایټ کمپنی ویانت د ګولیا دوشنبه پورس په یو بیان کې ویلي لبو چا څخه د مارچ په نیمایي کې کوم انزورونه راټول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې کوم انزورونه ویډیوګانې خبرې شوی په کې ښکاری چې مړی د اونۍ راهیسی په کوڅو او سړکونو باندې پراته دي. د اوکراین لوی څارنوالي ارینا ویني ډیکټووا ویلي د کیف له یو خار څخه چې په دې وروستیو کې روسانو نیول شوی د څلور سوا لاس ملکی وګړو مړی بستل شوی دی. بایدن د ګولیا د شنبه په ورځ ژورنالستانو ته وویل ستاسو به په یاد وي چې پرمانی وکی وشو کله چې ما پوتین جنگي مجرم وباله. هغه وویل تاسو ولیدل چې بوچا کې څه وشول، دا ثابتوي چې هغه یو جنگي مجرم دی خو موږ باید معلومات راټول کړو. بایدن زیاته کړه دا سړی ظالم دی او هغه چې په بوچا کې شوی زړه بوګنوبون کړي او هر کس هغه ولیدل. بایدن وویل هو زبا بندیزونو لګولو ته دوام ورکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورسالا وان ډیرلین د ګولیا دوشنبه پورس په یو ټویټ کې ویلي چې اروپایي اتحاد به اوکراین ته پلټونکي واستوي چې د جنگي جرمونو په اړه د اسنادو پر راټولولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگټن به د اوکراین په غوښتنه د ګڼو هیوادونو د سرنوالانو لړلې ملاتړ وکړي څوک چې به د ظلمونو شواهد راټولوي. زيلنسکي د ګل پاوراز له بوچا څخه لیدنه وکړه او په ملي ټي وی خپل خلکو ته وویل چې او سخت ده چې له روس سره د جګړې د پای پاړه خبري وشي ځکه د روسي سرتیرو له خوا تر سره شوی ظلمونه ښکارا شوی دي. زيلنسکي وویل له داسې شواهدو سره چې ملکيان یو ځای ترل کیږي او بیا پرې لنګدې دزې کیږي او یو ډلې قبر موندل کیږي او د بوچا په سړکونو کې هرې خوا ته مړی لیدل کیږي دا جنگي جرمونه دي او د نړۍ له خوا دیتا قتل عام وویل شي. زيلنسکي چې زری اغوستو او شاو خوای پاوزیان لیدل کېدل د فبروري له څلورشتمې راهیسې کله چې روس په اوکراین یرغل وکړ دا لومړنی سفر دی چې له کیف څخه د باندې کوي. هغه وویل دا ډیره سخته ده چې خبري وکړي کله چې وګوري چې هغوی دلته څه کړي دي. څومره چې روسان د مذاکراتو بهیر ځنډوي دا پر هغوی هم او د حالات او جګړې باندې هم ناوړه اغېز کوي. زيلنسکي وویل موږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، په ښځو جنسي تیری شوي او ماشومان وژل شوي دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د امریکای سړنیز ادارې ګالپ خپل تازه رپورت کې ویلي چې افغانستان باندې د طالبانو واکمن کېدو وروسته 3.5% افغانان غواړي چې خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې د ښه ژوند کولو لپاره کړي وکړي، کوم چې د ادارې په وینا په کال 2020 کې تر ټولو زیات شمیره ده. په افغانستان کې امیشت خلک وایي چې موجوده معاشي صورتحال د طالبانو د خوا د خلکو زورول، د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو سرغړونو خلک دې ته اړ کړی چې د خپل بچو د خپل مستقبل لپاره د افغانستان څخه بهر وزي. نور تفصیل د پیښور نه د دیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د امریکای سیلنیز ادارې ګیل په خپل رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمن کې دروستو 3.5% افغانان د هیواد څخه کډه کول غواړي، کوم چې د ادارې په وینا په کال 2020 کې تر ټولو زیات شمیره ده. د سیلنیز ادارې لخوا تیر کال د اگست او ستمبر په میاشتو کې تر سره شوی د سروې خای چې شپږ 50% سړی او 50% خزې د افغانستان څخه د وټلو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه صدیق منصور وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې وسمهال د طالبانو لخوا د خلکو بې ځای زورولو او په هیواد کې مخپزیاتی دونکو معاشي بحران افغانان په دې مجبور کړی چې نورو هیوادونو ته هجرت وکړي.
نن سبا موږ وینو چې د خلکو ژوند درس په ورځ له ستونزو سره مخېږي. دا بنې واز په کور دننه د کاري فرصتونو رکود وي، د بانکونو بندیدل، په بانکونو کې د خلکو د پیسو بندیدل چې نشي کولای خپل پیسې له بانکونو راوباسي، د تنخواګانو او معاشونو ورکولو کې ځنډ، دغه سي د معاشاتو کمیدل، دا ټول د دې سبب دي چې د افغانستان خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شي او دا د دې سبب شي چې افغانان له هیواده بهر د خپلو ستونزو د حل لارې چارې ولټوي.
د ادارې لخوا د سروې نتیجې په داسې حال کې شریکې کړې شوې چې د کال 2020 د اگست په 15 د طالبانو واکمن کې دروستو په سلګونو زره افغانان د خپل هیواد څخه وتلې دي. د افغانستان عائشه احمدزی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي افغان میرمنو چې د جمهوریت په دوره کې کوم حقونه درلودل هغه تر اوسه تر ډیره حدا اغستلې شوې، چې له عملی ګڼ شمیر خزي غواړي چې د خپل بچو د ښه مستقبل لپاره د نورو هیوادونو مخه وکړي.
هغه کوم ازادي چې هر انسان باید ولري هغه ورځ تر بلې په افغانستان کې لدوی څخه اخیستل کیږي. زما په نظر په افغانستان کې هیڅ حکم د حجاب یا مثلا د اسلامي اصولو خلاف نه دی او اوس هم که دوی ووایي که ونه وایي ټول مسلمانان دي هغه حجاب مراتی، خو کوم څه چې جبري دي او له حده ډېر پکې افراط کیږي هغه څوک نشي زغملی. یو انسان چې په خپل خوښه ژوند ونشي کولای، په خپل خوښه دنده ترسره نشي کړای، بیکاري اوسېږي، اقتصادي ستونزې اوسېږي. زما په نظر که هر هیواد وګړي اوسېږي هغه به هیواد پردي نه تنه افغانان.
د ګیل په ریپورت کې دا هم لیکل شوی چې په اوکرين د روس د حمله وروسته د نړۍ پام اوکرين ته اوخته او افغان کډوال د هېرېدو سره مخ دي. په ریپورت کې راغلی په افغانستان کې نه یوازې بشري بحران په خپل ځای پاتې دي، بلکې د افغانستان وضعیت د مختلفو اړخونو څخه د خرابېدو په حال کې دي. د ریپورت په حق لمو د افغان طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمي او انعام الله سمنګاني سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دی ونیوز پیښور.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د روزي د میاشتې پیل کېدو سره سم په خیبر پختونخوا کې د سستا یا ارزان بازار په نوم سرکاري بازارونه پرانستې شوي دي، چرته چې حکومت دعوی کوي چې د عام بازار په مقابله کې په مناسبو کمو بیو خوراکي توکي ولس ترلاسه کولی شي. په دې بازارونو کې بیې د عام بازار نه څومره فرق لري؟ د ډیوه خبریال ملک وکاس دې ته کتنه کړې، تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په 28 ضلعو کې د سستا بازار په نوم داسې بازارونه پرانستې دي چې پکې بنیادی خوراکي توکي په سبسډي نرخونو خرڅولي کیږي. دغه پرانسته په 400 کې د صوبې د قانون وزیر فضل شکور خان وکړه. هغه ټول دکاندارانو ته خواست کړې ده چې باید دلته د خپل دکانونه او لګوي. د پرانسته وروسته د قانون وزیر فضل شکور خان وویل چې دلته به دکاندارو ته په سبزیانو، اوړو، غوړو او دالونو سبسډي ورکوي، او په معیار به هیڅ قسمه سمجھوتا نه کوي.
اوس پورې الحمدلله زه چې پخپله مو ګرځیدم چې بازار او دې معیار کې فرق نشته. بیسیکلی په دغه باندې اوړو باندې چې کوم دغه ډیمانډ زیات په دغه کې، نو ما مونږ چې کوم حکومت پلانینګ دی هغه دای چې اوړو په دلته سستا بازار ته روز کې 3 ټایم راځي، سار، غرما او مازیګر ټایم کې، ځکه چې پاغه څنګه چې تاسو وې کوس دی چې یو ټایم رال نو دون رش پی چې هغه با ټول ته ونه رسی.
کامران پکې ځان له د کریانې دکان کړه دی. هغه وایي چې دوی د عام بازار په پرتله سوداګانې ارزانې ورکوي.
لوبیا بار چیرې اته په 260 دا او دته په 220 دا. داسې دالیما سو په بازار کې 320 کې ریټ دی، دته 270 کې دی. لوبیا دال چیرې ورکپ دال هغه ته بازار کې په 210 دی، دته 170 کې دی. او مکرونی په 160 کې راځي، دته په 135 کې راځي. چینی په بازار کې 95 روپے ریټ دی او دته 84 روپے ریټ دی.
په دغه سسته بازار کې د سبزی سوداګرانو هم خپل دکانونه پرانستې دي. ناصر خان د سبزی خرڅون کې دی. هغه د سسته بازار د سبزیانو د بیو په اړه وای
ریټونه راځي چې لوګان په 30 روپے کیلو، پیاز 50 روپے کیلو، بادرنګ 50 روپے کیلو او ټنډا 50 روپے کیلو، 40 روپے کیلو را، شمله مرچ 60 روپے کیلو ری او تم 150 روپے کیلو، ګوټي 30 روپے کیلو ری، داسه ته پرم 30 روپے کیلو، کچالا 50 روپے کیلو دي. نو دا شانتي وسلام چکی دنیا پوجنه من
دګاټ نه چکله د حقيقي نرخونو په اړه پختنه اوښوا. نو بیا لا بیل خبره مخ ته راغله. سرتاج سبزی اغست ده، وای چی زینی سبزی دلتا ګران او بازار کې ارزان ده. هو عنایت د سرتاج خبره ردوی او وای چی سودای ارزان او معیاري اغست ده.
پدې سات چې نو بهر ته پوسو کو 45 روپے را تر بادرنګ ویو او دلته کې چې نو دې مرګورو نه د درو نه تاسو کو اغي را ته 50 روپے باندې چې نو دا ریټو وی. نو دا څنګه سستا بازار
می چینی واغشت ده، د روح حبزه می واغشت، قجور می واغشت، د بازار نه کاپی ارزان دي.
د مارچ په 9مه د صوبې د وزیر اعلی د اطلاعات صلاحکار بیرستر سیف خبری کانفرنس ته ویلیو چې حکومت په اوړو باندې د 2.5 ارب روپو سبسډي ورکړې ده او د هغه تر لاسه کولو لپاره ټول صوبې کې 28 مرکزونه جوړ کړي دي. خو دا غلط اولس غوښتنه کوي چې دا پروژه دې په یوازې د روجې میاشتې پورې نه بلکې کال سر دې دوامدار وساتلی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، 400.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
د بلوچستان ایالت په سرحدي خار چمن کې د روزې میاشتې شروع کې دور سره په علاقې کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې دکانداران د ناجایز ګرانې نه منع کړي. د چمن نه د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت سرحدي ښار چمن کې ځای اوسېدونکي وایي د روزې میاشتې شروع کې دوه سره سم دلته د ګرانۍ کچه ډېره زیاته سوې ده. چې مخکې هم دلته ډېره زیاته ګرانۍ وه او د خوړو توکي قیمتونه دوه چنده وو، خو د دې برسېره اوس د خوراکي توکو بیې نورې لوړې شوې دي. د د چمن د مدني ټولنې یو فعال غړی ابوقدس آزاد وای کم خوراکي توکو باید مخکې 100 روپۍ و هغه اوس 200 روپۍ سوې ده. پروژه کې عادي خلک دلته د غوښو استعمال ډیر زیات کوي خو د هغه بای هم لوړې سوي دي او په سرکاري نرخ کسبان غوښو ورکولو ته تیار نه دي.
موږ غریب عوام د درپدری سره مخامخ په ښار کې د ګرانۍ د مهنګایي ډیر صورتحال خراب شوی دی. سرکار هیڅ بنیادی ټکی نه دی ودی ته هیڅ څه کسبیانې ولې بندې دي د خلکو روزګار ژوند او زندګۍ او د تجارت آلات څنګه دی داسې بازار ګرځوي نه. او موږ د ډیوا رادیو ډیر شکریا ادا کوو په ډیر ستن آلاتو کې دی موږ سره خپل نظر واخی زمور د شهر حال دغه دی فرمټ باندې ګرانی ده.
خود ځلې انظامی له لورې د خوراکي توکو او نور د استعمال د شیانو قیمتونه ټاکلو د پاره سرکاري نخنامه جاری شوی ده. سید چارواکو په وینا دغه قیمتونه ټاکلو د پاره د جمن تاجران د نمندګان سره ناشته کړي دي. ست هغه ورسته دغه قیمتونه ټاکلي دي خو د سیمې خلک وایي چې اوس هم دکاندارانو پر دغه نخنامه باندې عمل نه کوي او په زیاتو نرخونو باندې د روزمره استعمال شیان خرڅوي. خود ضلع چمن مرستیال کمشنر کیپټن ریټایر جمعادات خان مندو خیل و وی وی ډیوا ته وویل چې د روژې په میاشت کې د خړو توکو قیمتونه قابو کول او عوام ته پارزان نرخونه شانو پرامید د په اولینو ترجیحاتو کې شامل ده او د دې د پاره به د بازار تخپل وزي او قیمتونه بګوري.
د ویر وځ لمخه د دې یو میټینګ وکړي او ډي سي افیس کې په باغ کې ټول سیسمز د چمن څومره تاجر دي د ټولو شرکت وکړي او موږ دوی ته ریټرن پرایسز ورکړي دي د هر شيغه. نو ان شاء الله په روزا کې به ای سی صاحب تحصیلدار صاحب ځا خپل موږ به وزټ کوو دا کم سرکاري پرایسز سي موږ دته ورکړي دي کې متون ورکړي دي پر دې به عمل درآمد کوي.
دغه وخت د ایالت نور شارونه څخه د خړو د توکو باید لولوالو خبرې مخترا روان دي. خود صوبایي حکومت ویان دي پر اعظم شاه څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې عوام ته سهولت ورکولو لپاره به سسته بازارونه لګول کیږي. چې د هغه لپاره صوبایي حکومت خصوصي رایت ورکولو لپاره به پند جاری کوي خو په زیاتره منطقو کې تر اوسه دا سسته بازارونه نه دي لګېدلي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دی په اړه. افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې د وسلوالو د مهم کمانډر شریعت الله په ګډون د شپږو وسلوالو د وژلو کېدو دعوی شوې دي. تحریک طالبان پاکستان هم د کمانډر وژنه تایید کړې او په خط کې پوسټ د مرګ شوبلې اړولو دعوی کړې دي. د ډیو خبریال عدنان بیټنی تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د سیمینا امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیو سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي په تیرو دوه ورځو کې د شمالي وزیرستان امیرالی خیسور او د تخیل سیمو کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیاتو او شتو کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د دوی په خبره د اپریل په دویمه د میرالی خیسور سیمې علي خیل کلی کې امنیتی عسکرو د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیات هغه وخت وکړل چې په دې سیمه کې د وسلوالو په اړه پټ معلومات ترلاسه کړي وو. سرچینو ویلي وسلوالو سره لومړی د امنیتی ځواکونو نشته سوي او د دواړو غړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې څلور وسلوال وژل شوي. سیوی وژل شوي وسلوال د شریعت الله، سعود سلطان او زینت الله په نومونو پیژندل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان هم د شریعت الله وژنه تایید کړي. د تحریک ویان محمد خراساني میډیا ته په لژل شوي خبر کې دعوه کړي چې د البدر عملیاتو په پایله کې د پوز په پوستا برید کړی چې پکشي د دیارلس پورې عسکرو د وژل کېدو او ژبلېدو دعوه هم شوې ده. په سیمه کې یو امنیتی څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل شریعت الله په امنیتی عسکرو بریدونو او هدفي وژنو کې ککړ وو او د ډیر وخت نه امنیتی عسکرو ته مطلب وو. هغه ویل دوی ته د شریعت الله د موجودګۍ کره استخباراتي معلومات ترلاسه شوی وو چې په دې علاقه کې ترهګرۍ پلان جوړه فی. زیاته کړه انشده کې امنیتی عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تیره اونۍ هم د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل په ځالر فورټ سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د عملیاتو ویلي وو چې پکښې څلور وسلوال د وژل کېدو دعوه هم شوې وه. په شمالي وزیرستان کې تازه عملیات په داسې حال کې شوي چې پر نسب مار د پاکستان د پوز یو افسر او د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال فیض حمید د جنوبي وزیرستان سفر کړی وو او ویلي وو چې پاکستانی طالبان د جنگ څخه خلاص واخلي او بیرته خپل علاقو ته ستانه شي. د پاکستان آئین او قانون دی اومنی د دوی پر ضد به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي خو کچرته کوم وسلوال د جګړې نه لاس نه اخلي د دوی پر ضد به دشمن په څیر چلند کیږي. نو موري دا خبره د سپینکی رغزی په کډ کالج کې د ایوی دستوري پر مهال خړې وی د امنیتی سچینو معلوماتو لمخې د ګل ی دوشنبه پښپنه وخت د افغانستان پولیس رنارډي د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د وړاندې نه پټو وسلوالو سره شته سوي او په سیمه کې موجود امنیتی اسکر د وسلوالو برید ته چټک جواب ورکړی او وسلوال برید په شا تمبول شوی ویل شوی د دز ورسره دوه وسلوالو مړی موندل شوی چې پیژنګلوی وسیم الله او محمد امیر په نومونو شوی دا په 15 مارچ د شمالي وزیرستان په تخیل تحصیل کې په پاکستانی پوز برید شوی وو چې د پوز په خبره څلور پوزیان پکې وژل شوی وو همدارنګه د مارچ په 19 نیټه هم په ټانګ او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په پوز بریدونه شوی وو چې د یو کپتان په ګډون نه پاکستانی پوځیان پکې وژل شوی وو دغه بریدونه زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی وه تحریک طالبان پاکستان دغه زمواري په داسې حال کې مني چې د پاکستانی حکومت سره 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د ایوی میاشت ډزبندي کړې وه او بیا دغه ډزبندي ختمه شوې وه د جنوري په 15 د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار داوا کړې وه چې په ملک کې دردالفساد په عملیاتو کې ټوله ترهګري جالي ختمې کړې شوې دي خو دغه وروسته د فروری په میاشت کې د بلوچستان صوبې په نوشکي او پنجکور کې په امنیتي عسکرو غټ بریدونه شوي او بیا د مارچ میاشتې په سر کې پېښور کې د شیعه مسلمانانو په امام بارګاه ځنمر کې برید شوی وو او د شپږو نه زیات کسان پکې وژل شوي وو عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان
وسولاند کوم یو ایداریا دا ایداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی
نړیواله ترقای د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ای د ایشیا نائب منتظم خاغلی کریګ هارت د امریکای د کانګرس په وړاندې خپل تصدیقي بیان کې ویلي دي چې په برما کې د فوجي انقلاب راتلو له سببه د جمهوریت آزادو د خپلان دي د چقیدو او د انساني خواخوږی د بیکچ زیاتو اجتونو خبرګو مسلو سر راپورته کړي دي د تیر کال 2021 تر اپریل پورې د اولسی صحت په سلورو کې درې برخي اهلکار د فوجي بغاوت خلاف پاړتالو د برما فوجي حکومت د صحت د 48 اهلکارو د گرفتارولو او په دوی د ویرو تره تیرولو ناوړه کارتا لاس اچولې ده د کال 2021 تر دسمبر پورې د صحت 50,000 اهلکار پاړتالو یو ایس ایډ غیر سرکاري تنظیمونو د کمشمیر مذهبي فرقو د صحت تنظیمونو او ذاتی مت سره په شریکا د صحت د اسانو خلکو ته خصوصا د صحت د سرکاري مت د بندیدو د لاسه متاثره خلکو ته د صحت د اسانو رسولو د پاره کار کوي ترسو پوری چې د کورونا وایرس د وبا تعلق دی سویلین برختی د ایشیا کې برما اکی یو داسې ملک دی چرته چې د ټولو نه کم خلکو ته ویکسین لګولې شوې دي د کورونا وایرس او میکرون قسمه وایرس هم برما کې په تیزی سره په خورېدو دی تر دې وخت پورې د کورونا وایرس د ویکسین نور ملکونو ته د رسولو کوویکس نومې ادارې برما لا 10.5 میلیونه ویکسین بل کړی دی خو تر اوسه پورې ور رسولي نه دی د برما فوجي حکومت چین روس او هندستان نه 8 میلیونه ویکسین تر لاسه کړی دي او د فروری د 6 تاریخ پورې د برما د کل آبادی 38% خلکو ته 2 ځل ویکسین لګولې دي خو په دې لړ کې د فوجي حکومت د اعداد او شمار تصدیق ممکن نه دی د یو ایس ایډ نائب منتظم هارت خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې برما کې خلکو ته د ویکسین لګولو د عمل د تندولو د پاره د کوویکس برما ته د ویکسینو رسولو کار تند کی او په دې عمل کې دي د آزادو اعتباری ذریعو مرسته حاصله کی چې پکې د اولسی معاشري نمائندگان د کشمیر مذهبي فرقو د صحت تنظیمونه غیر سرکاري تنظیمونه او ذاتی مدونه شامل دي خو یوازې کورونا وایرس په برما کې د عوامي صحت د پاره خطر نه ده بلکې برما کې نری رنز یا ټی بی یو لک کسانو کې 300 او 200 د لګیدو پر افطار په خوریدو دی د صحت د عالمی تنظیم مطابق د نریرن د خوریدنې دا اوسط تناسب په علاقی سطح 2 چنده او په عالمی سطح 3 چنده دی یو ایس ایډ په تیرو کلونو کې برما کې خلکو کې د ټی بی د معلومولو او د دې د علاج کولو تر مخې 13 کالو کې دارن نیم په نیمه راکم کړی دی خو د فوجي انقلاب د راتلو وروسته د ټی بی د معلومولو او د دې د علاج کولو عمل نیم په نیمه لاندې راپریوتې دی یو ایس ایډ بر روان کال کې برما کې خلکو کې د نریرن د معلومولو او د دې د علاج کولو خپل خدمتونه او عملیات فراخه کوي چې دا شند د صحت د سرکاري مد د اختیار نه بهر د ټی بی رنزورانو ته دارو درمل او رسولې شي یو ایس ایڈ د صحت په مت کې د کړو کامیابو د تحفظ د پاره ملګرو ان جی او ګانو سره په شریکه کار کوي. په دې لړ کې و یو ایس ایڈ په آرام نکینی ځکه چې د برما فوجي حکومت د برما د خلکو د دارو درملو د اجتونو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی.